سلامونه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې مسپخینه خبرونه کې مو هرکلی کوم. د کابل په لویدیس کې څو شپې یا څو دقیقې مخکې د دوو چاودنو ریپورت ورکړل شوی چې مرګ ژوبله یې لرلې ده. بلخوا د کرونا درېیمه څپه افغانستان کې په چټکۍ خپریږي او پر روغتونونو یې فشار زیات کړی.
مرسر باندې ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره
کرونا یوازې شمیرې نه لوړوي بلکې پرله پسې د افغانانو ژوند اخلي.
طالبان غوښتل چې د نړۍ هغه شمیر هیوادونو
دا د افغانستان نامتو لرغونپوه او د کابل پوهنتون استاد پوهان رسول باوري غو چې د کرونا له کبله یې تازه له نړۍ سترګې پټې کړي. نن د ماشومانو د کار پر ضد نړیواله ورځ ده او افغانستان کې دغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې درانه کارونه کوي.
بدن مې درد کوي، لاسونه مې درد کوي، ملا مې درد کوي، درد کوي.
پر دې مسلو په تفصیلي ریپورټونو سربېره اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو مرکه کې د امریکا سره په اړیکو غږېدلې او د امریکا د ولسمشرانو مقایسه یې کړې ده. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم مخکې له دینه چې ریپورټونو ته ورشو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته له صالح محمد صالح یاورو. د ما تخنیکی همکار وای چې خبرونه چمتونه دي. اوس چمتو شول، مهرباني وکړئ قدرمن اوریدونکو، مهرباني وکړئ د دې سات خبرونه واوري، وروسته به نور ریپورټونه ترسو.
په غور او بادغیس کې جګړې روانې دي. په کندوز کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د روسیې ولسمشر نوی قانون توشیح کړ. په غور ولایت کې یو سرچینه تاییدوي چې تولک ولسوالي نن غرمه د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوې ده. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه کوي، وایي چې امنیتي ځواکونه د تولک د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ له ودانیو وتلي دي. خو د غور والي عبدالظاهر فیزاده وایي چې په دې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
جګړه لا هم روانه ده. د سالنګ په نوم یوه پوسته په مقاومت بوخته ده. د ولسوالۍ د لیوالو قمندان سره د سهار تر 3 بجو په تماس کې وم. د طالبانو له 10 تر 1.5 پورې کسان وژل شوي. زموږ د شهیدانو شمیر هم 10 ته رسیدي.
تر دې مخکې د تولک ولسوال سلیمان یوسفی ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو نونو سمنتی سرتیري وژلي او د ولسوالۍ بازار یې تیر شپه نیولی دی. بلخوا د بادغیس والی وای د مقر ولسوالی په سنگی آتش سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر لاسو زیات وسلول طالبان وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې له تیر شپې جګړه روانه ده او لنن سهار د ملي اردو له یو کم سره اړیکې پرې سوي دي. بلخوا یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط ویلي چې شاوخوا 200 سرتیري له کومې نشتې پرته طالبانو ته تسلیم سوي دي. د طالبانو یو ویان قری یوسف احمدي ادعا کړې چې پلس ګونو سرتیری له وسلو او مهماتو سره یو ځای دوی ته وراغوشتې دي. د دې خبرې نور سرچینو نه دی تایید کړي. بلخو د کابل په دشت برچی کې هم نن د چاودنو خبر ورکول سوی دی. د دې خبر نور جزئیات نه دی ورکول سوی. ګڼو چارواکو او شخصیتونو د کابل پوهنتون د استاد او د معاصر پیژندل سوی لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواشینی وښوده. پوهان باوري شاوخوا څلور کاله د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وو. د دې وزارت ویان صابر مومند د هغه د هڅو په اړه وویل.
پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر آبدي ورغول شوې، تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کېښودل شول.
د څلور شپېته کلن باوري شاوخوا شپاړس کتابونه په پښتو، دری او نورو ژبو خپاره سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني په یو اعلامیه کې ویلي چې ارواښاد باوري په زرګونو مواصلان روزلي او د لرغونپوهنې په برخه کې زیات خدمتونه کړي دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، نورو چارواکو او فرهنګ پالو د رسول باوري مړینه یوه ضایعه بللی او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي ښوولې ده. د چین حکومت له افغانستان سره د 1500 طبي وسایلو مرسته وکړه. په چین کې د افغانستان سفیر احمد جاوید قایم ازادي راډیو ته وویل ډیری دغه وسایل په اوسنیو شرایطو کې چې کورونا اوبا اوج ته رسېدلې د عاجلو خدماتو لپاره پکارېږي.
پدې کې وینټیلاتورونه، مونیټورونه، د زړه ماشینونه او داسې نور وسایل شامل دي. دا وسایل بیګا مر د آریانا هوایی افغان شرکت لاره د شینجیانګ څخه ورومچی څخه کابل ته انتقال کړه او بیګا نه وخت کابل ته ورسېدل.
چین په وروستیو کې له افغانستان سره د کورونا ضد ولکه دوزه واکسین مرسته وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د امنیتي ځواکونو یا د دوی د خپلوانو د شخصي اطلاعاتو پر افشا کولو جریمه لګوي. دغه اقدام د اداري فساد د قضیو د رسوایی او له روسي چارواکو سره د حساب کتاب د حادثو مخه نیولی سي. په زرګونو کاناډایي وګړو د لاري په ذریعه د یوې مسلمانې کورنۍ د څلورو وژل سویو غړو د یاد په درناوي پرون د اونتاریو ښار په لندن کې لاریون وکړ. لاریون له هغه څلور لارې پیل سو چې د یوې لارې چلوونکي پکې تیر یک شنبه د یوې کورنۍ څلور غړي لاندې کړل. د کاناډا پولیس وایي لاری موټر د یوه شل کلن مشکوک کس ناتالین ویلتمن لخوا چلول کېده او دغه کسان یې له پلان سره سم په لوی لاس د کرکې د انګیزې له مخې مړې کړي دي. دغه مشکوک کس د قتل په څلورو طرح سوي مواردو تورن سوی چې په عمري بند محکومېدلی سي. په پیښه کې سلمان افضل، د هغه مېرمنه مدیحه سلمان، د افضل مور او 15 کلن لور یې چې له سړک څخه تیرېدلو ته انتظار وو ووژل سول. په پام کې ده د دوی مړي نن خاورو ته وسپارل سي. په پیښه کې د سلمان افضل نه کلن زوی فایز افضل ټپي سوی دی. دغه کورنۍ په 2000 میلادي کال کې له پاکستان څخه کاناډا ته کډواله سوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت ویل چې د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د مالي مرستو دغه بسته به د اوکراینی ځواکونو د اجراتو، سوق او ادارې او د موقعیت د خبرتیا په اړه وړتیا زیاته کړي. وزارت وایي په دغو مرستو کې د توپونو ضد رادار، د ارتباطاتو وسایل، برېښنایي وسایل، د بې پیلوټ الوتکو ضد سیسټمونه او پوځي روزنه شامله ده. د امریکا متحده ایالاتونو له 2014 میلادي کال راهیسې له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت امنیتي مرسته کړې ده. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له NBC تلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خپره سوه. د روسیې ولسمشر په مرکه کې ویلي موږ له امریکا سره دوه اړخیزې اړیکې لرو خو په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي.
خبرنامه لاساده رادیو نو اوریدل. تفصیلی تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. لکه مخکې مو چې ویل نن د کابل ښار لویدیز د دوو چاودنو شاهد و چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. همدا اوس راسره له کابل نه زما همکار په تماس کې دی. خبرونه ته ستړی مشي. دغه چاودنې ویل کېږي چې د کابل په لویدیز کې په دوو ټونس موټرونو شوي دي. نور جزئیات څه دي تاسو سره او د تلفاتو د شمیر په اړه څه معلومات لري؟
مننه صاحب. د کابل پولیس وایي چې نن ماسپښین 2:55 د کابل د 14 ناحیې او همداشان په همدې مهال په 16 ناحیه کې په دوو ټونس ډول موټرو چاودنې شوي دي. د کابل امنیت قمندانۍ بیان بصیر مجاهد رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د پیښو د نوعیت او د اوښتو تلفاتو په اړه پلټنې روانې دي. خو نه تایید شوي راپورونه وایي چې په دغو دواړو چاودنو کې تر اوسه 15 ملکیان وژل سوي او ځینې نور ټپیان دي. د کابل امنیت قمندانۍ تر اوسه پورې دغه راپور نه دی تایید کړی. د یو بل خبر له مخې د کابل پولیسو بل ویان فردوس فرامرز ویلي دي چې تېره شپه ناوخته د بغمان ولسوالۍ د ارغندې په سیمه کې بېګا شپه ناوخته 15 تنه چې له خپلو کورنیو سره واده ته تللي وو د طالبانو له لوري له موټر ښکته سوي او بیا وژلې دي. طالبانو تر اوسه پورې دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې وژنې او چاودنې البته په موټرو کې چاودنې زیاتې سوي دي. د دغو پیښو تر ټولو تازه بېګا شپه د کارتیناو په سیمه کې په خلکو باندې برید و چې د کابل د امنیت قوماندانۍ وایي دوه تنه پکې وژل شوي او درې هم ټپیان دي. تېرې اونۍ هم لکه نن چې کومې پیښې رامنځته سوي دي، ته ورته پیښو کې د یوې خبریالې په ګډون 15 کسان په موټرو کې د چسپکي ماینونو د چاودنو له امله مړه شوي وو. په دې اړه وروسته چې جزئیات راشي له اورېدونکو سره به شریکو.
مننه کول تاسو نه دوستانو و موریدل چې د کابل په لویدیس کې دوه پرله پسې چاودنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تیر شپه هم په کابل ښار یوه بله څنډه کې 15 تنه چې له یو واده څخه روان و د ناڅرګند وسلوالو لخوا تښتول شوي او وژل شوي دي، چې حکومتي چارواکي مسؤلیت پر طالبانو اچوي او طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو لوونه تروو
یوازې نام نه ندی چې د کابل او د افغانستان د نورو ولایتونو او خارونو د خلکو ژوند ګواښي، بلکې په وروستیو کې دغلته د کرونا وایرس دریمه څپه هم په چټکۍ خپریږي او د افغانستان په روغتیایي سیستم چې لاله مخه کمزوری دی فشار یې زیات کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
افغانستان او د کورونا وبا د دریمې څپې ګواښ د امی روغتیا وزارت د دې ګواښ له کبله په ټول روغتیایي سیستم د بدې اغېزې خبر ورکوي. د امی روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي اوس مهال دوی د تیرو شلو کلونو تر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت مسؤلان وایي ډېر احتمال شته چې روانه اونۍ دوی د دریمې څپې د ګراف لوړې کچې ته ورسیږي. د امیر روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې د مخکې ګراف ته ګورو مرستر باندې ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي موومره د وخیم ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره زموږ په روغتیایي مراکز باندې ناروغانو لوړې دربار هم لري. نو د اوس لپاره موږ ورو د مثبت پیښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک خواته ورنږدې کېدونکي یو، یعنی لوړې څوکې ته ورستر بل
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت داسې مهال د بد وضعیت په اړه خبرداری ورکوي چې لاله وړاندې په دې هیواد کې د اکسیجن د کمی غږ پورته شوی. خو دغه وزارت وایي یونیسف پرون د اکسیجن د تولید لس دستګاوې ورسپارلې دي چې په فعالېدو سره به یې تر یو حده دا ستونزه حل شي. د اکسیجن د تولید دا لس دستګاوې د ولایتونو لپاره ځانګړې شوي، خو تر ډېره د اکسیجن د کمی ستونزه په کابل کې مطرح ده. له دې سره په خوا کې افغان حکومت د کورونا د ګواښ د کمیدو له کبله د محدودیتونو پراخېده هم پیل کړي. سر لننه په ټول هیواد کې ښوونیزې او تحصیلي ادارې د ودونو تالارونه، هوټلونه، حمامونه، ورزشي کلبونه او نور بندیږي. تر دې چې دا محدودیت پر زندانونو هم شته او د ادارې له ټولو هغو کسانو چې له بندیانو سره ګوري وغوښتي چې تر دوو اونیو د خپلو بندیانو پوښتنې ته ورنشي. د زندانونو چارو د سمون ادارې ویان سفی الله جلالزی ازادي راډیو ته وویل
د زندانونو چارو د سمون ادارې رهبری د هیواد د ټولو زندانونو د پرسونل او بندیانو په منځ کې د کووید 19 ویروس د پراختیا د مخنیوي په موخه تر بلې خبرتیا د پایوازانو له منلو بخنه غواړي.
خو جمهور رئیس غنی بیانن په ارګ کې ویلي افغانانو د کورونا او بعد د دریمې څپې پر وړاندې خپل وړتیا او توان وښود. ښاغلی غنی چې د چین لخوا د وسه وزره دوز واکسینو د مرستې رسیدو په مناسبت یې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ویلي د هیواد روغتیایي سکتور د کورونا د دویمې څپې په پرتله ښه شوی دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښیي چې تیرو 24 ساعتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د مړینې تر ټولو لوړ شمېر چې 18 تنه کېږي ثبت شوی دی. خو پر دې ناروغۍ د نویو اخته شویو په شمېر کې د تیرو 4 ورځو په پرتله لږ څه کموالی راغلی او د هغو 3,342 تنو له ډلې چې د کورونا معاینه یې کړي د 903 تنو پایله یې مثبت راوتي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته شویو رسمي شمېر 9,818 تنو ته ورسېد چې له دې 3,520 تنه مړه شوي دي.
د کرونا لکبل د ناروغ کیدو او همدارنګ مړینو سلسله په افغانستان کې روانه ده. د افغانستان پیژندل شوی لرغونپو او لیکوال پوهان محمد رسول باوري هم د ریپورتونو لمخې د کرونا په ناروغي باندې ومړ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت تایید کړی چې خغلې باوري له نړۍ سترګې پټې کړې. افغان فرهنګیانو د نوموړي مړینه یوه ستره علمي او فرهنګي ځای بللې. نور په دې ریپورت کې
د افغانستان مشهور لرغونپو د پوهنتون استاد او د دې هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرستیال پوهان محمد رسول باوري د 68 کلنې په عمر ومړ. افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه تاییدوي او وایي چې خغلې باوري په کویت 19 ناروغۍ اخته و. د دې وزارت ویان محمد صابر مومند ازادي رادیو ته وویل
پوهان باوري د افغانستان د فرهنګ او هنر په برخه کې چې شاوخوا څلور کاله یې رسمي دنده د فرهنګي موین په توګه ترسره کړه، نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړې. هغه د تاریخي ابداتو، لرغونو سیمو او همدارنګه د هیواد د فرهنګي ودې دپاره بې ساري خدمتونه وکړل. د پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بېشمېره ابدې ورغول شوې، تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شول.
خو خغلی مومن په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل چې نوموړی چیرې او کله وفات شوی. پوهان محمد رسول باوري د افغانستان له مطرحو فرهنګي څیرو څخه و. مخکې د پوهنې وزارت په نصاب برخه کې کار کړی او ګڼ تدریسي کتابونه یې لیکلي دي. نوموړی د لرغون پوهنې په برخه کې هم ګڼ آثار لري. افغان فرهنګیان د پوهان باوري مړینه د افغانستان لپاره یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. د کلید ګروپ مخکې غړی ژورنالیست او لیکوال صدیق الله برر
استاد هم په پښتو او هم په دري ژبه د لرغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیاو په دې وروستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړی. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي.
د یادونه ده چې تر خغلی باوري درې ورځې مخکې د تیرې شهرشنبې پورس په افغانستان کې د کانکور ازموینو ته د چمتووالي مشهور استاد نظر زلمی هم د کویټ 19 ناروغۍ له امله ژوند بایللی و. دا په تیرو څو ورځو کې دویمه علمي سټه ده چې د کورونا وایرس له امله نړیږي. کورونا وایرس تیر کال هم په افغانستان کې یو شمېر فرهنګیانو ژوند واخیست چې هغه مهال د ځینو کورنیو دا خبره تایید خود ځینو پټه کړه.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. که چیرې ټوخی، تبا او نفس تنګي لري نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
نن د جون 12مه د ماشومان د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. وروسته په خبرونه کې په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لرو. خو وس یو بل موضوع اخلو او هغه دا ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او بل هر وخت یاد د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوی. د دې شورا ویاند د سه شنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې د خبرې په داسې محل کې کړی دی چې په ورستوي کې د کابل د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په موضوع باندې یو شمیر باسونه راپورته شوې دي. نور حال په دې ریپورت کې
ورسته له هغه چې ترکیه په پلازمینه کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواهه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانان د خپل خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د د ناټو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایي میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم له نږدې څاري. وړم ورځ د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته لاړ. هلته یې د انتقال د ګډې قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناټو د ملکی سفیر او لوی استازي او دغه راز د ترکیې د نظامي قومندان په حضور کې د دغه هوایي میدان د امنیتي خدمتونو ارزونه وکړه او وی کتل. افغانستان زموږ دی او ساتنه یې زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي، مالي او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي، یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې شي. نوموړي دا څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو اونۍ یو بحث او خبرو اترو وروسته تېره اونۍ په خپل اونیز بحث کې وکړې. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان میشتي او دم ګړی هم د ځینو امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چې وي او د هر هیواد اړوند چې وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویشت خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلی هیڅوک د هم په افغانستان کې د نظامی او امنیتی حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی او ستر هغه زه ډېر نه خوښوم چې ګډون مې پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سموګه ګلاس د رادیو نوري د جون دوله سم د ماشومان د کار د مخریبي نړیواله ورسته. افغانستان په جنوبی آسیا کې یو لاغه هیوادونه دی چې له 1 میلیون زیات ماشومان یې درانه کارونه کوي. جګړه او بیوزلي هغه لاملونه دي چې ګڼ ماشومان یې کار کولو ته مجبور کړي دي. که څه هم د ماشومانو لخوا د درنو کارونو د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمیر کارونه شوي، خو داسې ښکاري چې هغه ډول چې اړینه ده تر اوسه پورې پایله نه ده ورکړې او دا مهال د هغه ماشومانو شمیر چې په درنو کارونو بوختی او له خونځو یو زده کړو پاتې دي په زیاتېدو دی. په دې رپورت کې په افغانستان کې د ماشومان لخوا د کار کولو او د مخنیوي لارو چارو ته کتنه شوې.
نورالله دولس کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې د لویو موټرو د جوړونې په یوه کارخونه کې کار کوي چیرې چې د ده د وزن څو برابر درنې وسپنې ښکته پورته کیږي. وایي که کار ونه کړي څه به خوري؟
بدن مې درد کوي، لاسونه مې درد کوي، ملا مې درد کوي، دا پښې مې درد کوي، ستړی شم نو خو ته اړ یو خو مشکلانې ډوډۍ نه شانلو.
دا د زرګونو هغو ماشومانو یوه بیلګه ده چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې درانده کارونه کوي. له دوی ډېر یې د کورنۍ سرپرستان دي. شفیع الله نه کلان دی او د کابل په یوه څنډه کې د ترکاڼۍ په یوه دکان کې کار کوي. له ده نه یوازې ښوونځی پاتې بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټولو امیدونو یې خاورې اړولي او لویه هیله یې دومره ده چې تر ماښامه خپلې کورنۍ ته یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کړي.
زه کار ونه کړم امکان نه لري، د کورنۍ توان مې ډېر کم دی، ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای، نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شاقه کار هغه بولي چې کول یې د ماشوم په بدني یا ذهني ودې ناوړه اغیز وکړي. د دې قانون د نهم فصل په 28مه ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسوونکي او تر ځمکې لاندې کارونو ته د تنقیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی او سرغړوونکو ته د قانون له مخې د مجازاتو حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوی وکړي.
د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه په ټوله کې مختلفې ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم داسې وکړو ته ونیږو له مختلفو لارو چارو نه په استفادې سره د دوی لپاره د دې امارو یا د دې شمیرو ټیټوالی باید ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بېوزلي هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنون کې شعیب رحیم ازادي راډیو ته وویل
دا د دې باعث شي چې تعلیم او صحت او بعضی نور امکانات چې دي هغه د لومړیتوبونو نه وغورځي او بل اخر موږ تاسې شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای، په مدرسو کې وای، ښه ژوند یې کړی وای، هغوی په بازارونو کې موږ تاسو ګورو چې شاخه کارونو کې پخت.
افغانستان کې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمېر کارونه شوي، خو د امکاناتو او بودیجې ستونزو له کبله ډیر محدود دي، ځکه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. خو سره له دې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي حکومت د کار نړیوال سازمان، د کارګرو ټولنه او د سوداګرۍ خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخه ونیسي. د دې وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
موږ تر ټولو لوی او مهمه برنامه ده چې هغه ماشومان د پالیسې کوي سرپرستان په خپل کور کې نه لري، هغوی روزنتونونو ته باید منتقل شي او په غذایي کې له دوی نه ساتنه وشي، او همدارنګه هغه کسان چې سرپرست لري د هغوی لپاره د فني او حرفوي زده کړو موضوع به تر نظر لاندې ده، صفریم حرفوي زده کړې ورته ورکول سي تر څو پر دوی پخپله د دې هغه وړتیا پیدا کړي چې خپل ځان ته یو مړی ډوډۍ او خپل ماشومانو ته یو مړی ډوډۍ را پیدا کولی وسي.
ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا، ښوونې او روزنې او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبرېږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسې یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شوی، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیونه او 4 لک تنه زیاته شوې ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rfi.org.
اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زموږ همکارانو او خبریالانو د یو شمیر هغه ماشومانو حال پختلی دی چې د محل په کارونو بوخت دي. د ځینو افغان ماشومانو یا د ځینو کارګرو افغان ماشومانو څرګندونې اورو.
زه میرویس یم، د خانکی سیم یم، اوس را مجر شوي په سولک پراته یو شی نه رلي مسکینان یې اوس دلیا راغلی یم په دې سیمه کې نیا شو نیش په سلرمه نیولې دي. دا دوې ورځې کېږي چې دلیا راغلی دا نن مو دوه میاشت دغه بوم وخت دی دا چې ټولوې دا قدر مو ټول کلې ده. زه یا دا ډېر لسکاله به ما دا لیر غلی نو خو شي نه رل څوک مکتب ولا تم په خپل کور سره موالي هغه طالبان باندې کې ولا لیر ما جسوي بو جون دا نو مجبورې ټول مجبورې چې مجبور نه ان سره څه کې ټولې
تشهر دې ما پلان مړ دې په ځای کې مکتب نشته موږ غواړو چې مکتب مشته کومه چور کې موږ د ګاډي چلوم زموږ مشکور چلوم او ور جنا موږ غواړو چې حکومت مشته مکتب جوړ کړي.
زه دلته نه یو کار کوم، مکتب نه دی وایم، مدرسې نه دی، درس نه دی وایم، خپل نه یو په بازار شاګردم یا مرد دی په جنگ کې ولا خدا جنگونه دی وای نو خو مرز درا برسوي نه دی مکتب نشته مدرسې نشته.
ابراهیم
دغه د مکتب بسټی چې په غاړه د الکان په دې کې د مکتب کتابونه چې تاسو شپ کې شي
ما د بوټو رنگونه
څوري وخت کې شي دارن کار کوي
دا مې یو کال کې
بلار چې کې ورونه دې شي کې
ورونه نه لرم بلار مو کړو چې ونی کړ
نو مې شپه ولاله مرولو سیدین کې ما لار مې نقشانه کړ کې پروت دی په مړای در دی او مونږه قټالې درشتلو مونږه غواړو چې سودي وړو شان سټیل تلار شو دا سار شي او ما خام چې مونږ د قطور ټول درانه درانه چې لار شو خوب نه راځي د دې سټیل چې څه ته یې لګي څوک مې نه نشته دی او دا ټول کور ما تر په غاړه دی زم وطن له خدمت تو کوم ازو د قلاسی ټرالی رو واسم او څوک غریبی دن نو مې د کلار د ټاپور دول سوالای ما او ټول کې شاګردی کوي چې شهر اپ کې او په ټول د لوخې موخه ولې انځره لار مشور دوی ما د وکاسان پور کې لري او څوک د غاټي وړي نشته
دوستانو څلور نیمه بجې شوې ور بیا په مکې د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سرکړ کوته لسالی محمد سالی اورو
په غور ولایت کې و سرچینه تاییدوي چې تولک ولسوالي نن غرمه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې ده خو د غور والی وایي چې په دې ولسوالي کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د بدغیس والی وایي د مقر ولسوالي په سنگیاتش سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر لاسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي د کابل په دشت برچی سیمه کې د چاودنو خبر ورکول شوی د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي ګڼو چارواکو او شخصیتونو د کابل پوهنتون د استاد او د پیژندل سوي لرغونپو پوهن محمد رسول باوري پر مړینه خوشینی وشوده د چین حکومت له افغانستان سره د 1500 طبي وسایلو مرسته وکړه د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې دي د روسیې ولسمشر هغه قانون توشیح کړ چې د امنیتي ځواکونو یا د دوی د خپلوانو د شخصي اطلاعاتو پر افشا کولو جریمه لګوي
اوس هم مخکې له دې نه چې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې درته وړاندې شي پام وکړئ د دې ساعت څو سپورتي خبرونو ته
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوې چې د فوټبال د آسیا د ملتونو او نړیوال جام لوبو ته د لرموندنې په سیالیو کې افغانستان خپل وروستۍ لوبه له هند سره ترسره کړي دا لوبه به د روانې اونۍ د چهار شنبې په شپه ترسره شي د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې عمان افغانستان ته د یو ګول په توپیر ماتې ورکړه او په دې ماتې سره په روانو سیالیو کې د افغانستان د مخکې تګ چانس پای ته ورسید د تېرې شپې د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې دواړه لوبډلې د یو یو ګول په کولو مساوي مخکې لاړې خو د دوهمې نیمایي په لومړیو کې عمان لوبډله د دوهم ګول په کولو وتوانېده او د افغانستان د بریا هیلې په اوبو لاهو کړې له دې سیالۍ وړاندې افغانستان له بنګلادیش سره خپله لوبه مساوي پای ته رسولې وه د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي له هندوستانه د لوبې د ګټلو لپاره به افغان لوبډله پوره تیاری ولري او هڅه به وکړي چې دغه لوبه وګټي افغانستان د دې سیالیو په ای ګروپ کې له عمان کوربه قطر او بنګلادیش سره لوبې وکړي خو له هند سره وروستۍ لوبه پاتې ده له دې ګروپ به بل پړاو ته دوه مخکښې لوبډلې لاړې شي قطر او عمان لوبډلې تر نورو لوړې نمرې لري اخوا د افغانستان د فوټبال د نجونو له شلو کلونو کم عمره لوبډلې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سیالیو کې له ازبکستان نه 11-0 په وړاندې سره ماتې خوړلې په دې سیالۍ کې چې 13 ورځ ترسره شوه افغان لوبډله تر اخره ونتوانېده چې کوم ګول ووهي افغان لوبډله به له دې وروسته له قزاقستان او تاجکستان سره هم لوبې ولري د افغانستان د معلولینو د پاره تکواندو څلور نفري ملي لوبډله د معلولینو د پاره تکواندو په آسیایي سیالیو کې د ګډون په موخه نن ترکیه ته ورسېده د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په 1.5 کیلوګرام وزن کې به افغان لوبغاړي له خپلو سیالانو سره لوبې وکړي په خبره شوې اعلامیه کې د لوبو د پیل وخت نه دی په ډاګه شوی خو پکې ویل شوی چې یادې سیالۍ 15 ورځې دوام کوي په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې څلور نفري لوبډله کې د معلولینو تکړه لوبغاړي عبدالمتین هوتک هم شته چې په 2019 آسیایي سیالیو کې نقره یې مډال ګټلی و او د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ پی ایس ایل په 19 لوبه کې د کوټې او پیښور زلمی لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر تزیدا لوبه به نن شپه تر سره شي. افغان قیس احمد په دې سیالیو کې د کوټې او د شان حضرت زازې د پیښور زلمی لوبډلې برخه ده. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا اسلام آباد یونایټیډ کوټې لوبډلې ته ماتې ورکړه. کوټې لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو د یو سل څلور دېرش منډو هدف وټاکه چې اسلام آباد لوبډلې دغه هدف د سر په لوبغاړو په ډیری اسانۍ په لسو اورونو کې پوره کړ.
حقیقت سده
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې د رواني اونۍ په اوږدو کې به د کورونا درېیم څپه په دې هیواد کې خپل اوج ته ورسیږي. دا خبرداری داسې مهال مطرح کیږي چې له وړاندې لا ځینې ګواښونه مطرح دي. په دې هیواد کې د اکسیجن او تر خواهی د واکسین کمی هغه دوه مشکلات دي چې له وړاندې ورسره خلک لاس وګریوان دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې ډېر کارونه یې کړي سو درېیم څپه مهال کړي، اما خلک نیوکه کوي چې د عامه روغتیا وزارت هغه کارونه چې په لومړیو کې باید کړی وي اوس یې تر لاس لاندې لري. حقیقت څه دی؟ خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له وایان ډاکټر میرویس علیزي سره پر همدغه موضوعاتو بحث او خبرې کولې. زه صاحب خراغ لاس ازادي راډیو ته
مننه کوم. سلام تاسو ټول اوریدونکو ته سلام.
د ګواخ په کومه کچه کې یو؟